یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو فایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلکه وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګند کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د بریټ په کلکه غندلې دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلور ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلي دي چې په نیول شوو کې د جرمني، پولانډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا لموږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیه دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمیر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځم به پورز له متحده ایماراتو څخه استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار لمخه تک ګټور وباله.
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب او هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیا ترلاسه کړي، نو ان شاء الله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه امادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلی هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې د لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د بریټ په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لارین کړی. لارینوالی وایي چې نږدې 500 تنو ته رسېده د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیو نه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال موږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کرکچ ته تمکیکو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د بریټ په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لارین کړی. لارینوال چې شمېر یې نږدې 500 تنه ته رسېده د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه ورکول. له دوی یو شمېر کډونوالو ازادي راډیو ته ویل نور باید دا وضعیت بند شي. لارینوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ خوانیز مرکز د پرونی بریټ د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین از جهالت، حسین از جهالت، نسل کشی را متوقف کنید. د معترض نجونو خوځو غوونه دي چې نن یې لټول محدودیتونو سره سره خپل غک پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیس کې پکاچ خونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي رادیو ته وویل
زموږ نننۍ اعتراض په کاچ خونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپل مبارزه ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو مېرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکې وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه مېرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیس کې کاج خونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وای د دې خونیز مرکز دننه ځانمرګ بریچ شوه. خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو بریت کوونکو لومړی د کورس ساتونکو په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. بریت داسې مهال وشو چې د کاج خونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل خیر راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 23 تنو وژل شوي او تصویرونه خپاره شوي چې 15 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او خزوي هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلی یو چې هر ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی ترڅنګ ودرېږو او دوی زموږ ترخوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې لخزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشل لپاره هوایي ډزې کړې او ترخوای هغه خبریالان هم نیولي او ورسره سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاچ پونم پر خوانیز مرکز له برید وروسته د خبرګونو نه دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دی وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دی ودرېږي. د کاچ پونم پر خوانیز مرکز د تیر ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ نن سنا ملکیان ووجل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د کابل ښار په یو خوانیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکانو وژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمينه برابر کړي. بلخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. د پیښې د یو شمیر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر خوانځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په ګوناز د کومکو باندې د بریټ لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د خزو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري بیا ویلي چې د افغان بیګونا انجنو او هلکانو چې د غوړه راتلونکو لپاره چمتووالی نیسي وزل او ټپي کولې له درک لوړه خبره ده. هغه پر ټویټر باندې لیکلي چې هزارګان د نارمو اهدافو لامل دي زیانمنون کې ټولنې په توګه ایوازي پرې خودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو لمشانو هم دی، د دې برخلیک په اړه د خوشنۍ پیغام خبرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپل حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې د طالبانو ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق په خبرو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو کړه په افغانستان کې د هزارات حکومت د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیان یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ځبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښ لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولې دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل لویدیځ کې د څو بیلابیلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کې د کاچ په نوم پرخوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونو ښکاره کړی و. همدارنګه په تیر راپور کې هم تاسو واوریدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همداشېبه په سټوډیو کې را سره حقوق پوه صلاح الدین سیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سیدی صاحب، نوموړی خوستړی مشه خبرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کړه دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوې و دا یوازینی حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې دغه حمله هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورت مې واورید پر رپورت کې او سلسله ادا مې دقتونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیو ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزه او معین شکوک رفع کی او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پرانا کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسله وي، د شیعه بودن مسله مطرح کېدلی شي او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نورو افراطي فهمونو لپاره چې هغه په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی موارد کې یا په ډیرو موارد کې د هغه د نظر د اسلام نه وته دی او د تزره رسول تر یو حد پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیول سره زما په پوها باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوالو په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د
سیدی صاحب ستاسو هدف دا ده چې دغه حمله چې کیږي که څه هم د دې حمله مسؤلیت لا تر اوسه پورې داعش نه ده اخیستی، خو د نه ورته داسې حمله چې په د کابل په لویدیځ کې کیدلې داعش به مسؤلیت منه. یعنی دی غواړي چې په یو ډول باندې هلته شیعه مذهبي وځپي، نه طالب حکومت،
نه هزارګان. یعنی اما چې ویلې د دې قضایا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدلی شي د طالب د اوسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلای شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه پیژندل د دې حاکمیت د مسؤلیت لري، په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه په لاس کې دي، د نورو نه صلاح اخسته ده، امنیت یې نشي ساتلی او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي. او دا او داسې نور په یقیني ډول ویل شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي کېدای شي او مطمئنا شوه دا چې ایدئولوژیکي دي چې شیعاګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دالې اما مسئول درجه اول د قانون له لحاظه د طالب اوسنۍ حاکمیت
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی اوازینې چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه امنیت ده خو دلته د هزارګان یا شیعاګان چې په کابل په لیدویس کې اوسېږي دوی هر ونی د دغه سیو بریډ سره مخامخ کیږي تاسو فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریډونه تر رکوی پسیمه کې بداسې کوم هیواد وی چملا تړ وکړي
دلته د ګټو د منافع او د مصالح خبر ده مونږ چې وایو امریکا مونږ چې وایو ایران مونږ چې وایو پاکستان په دې هیوادو کې د سیاست د پلي کولو د پاره د یو سلسله برنامو د پلي کولو د پاره مختلف مراکز وجود لري کچیرته دا مراکز په نظر کې ونی سو بیا مشکل غټیږي مطمئنا په ایران کې دا سه مراکز شته دي چې د خپل سیاسي اهدافو د تحقق د پاره دا کار کولای شي او کوي په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخله د حاکمیت کې د افغان د طالبانو داسې افراد او اشخاص دي چې موږ مستند ولیدل چې از ظواهری د ماین راووت په دې خاطر باندې د مختلف ابعاد لرل شي او لري چې په قطعي ډول د دې سوال جواب ورکول به لږ درګران کړي
ډیر زیاته مننه حقوق په صلاح الدین سیدی وو چې مکسرې د پرونی بریټ پاړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوس په اوکرين کړکیچ د ورشو واشنگټن روسي ته خبرداري ورکړی چې کله به هم د رسمي ونمنې چې د اوکرين د خوري او برخه لخپلې خوري سره یو ځای کړي ولسمشر جو بایدن روسته تر دې د سرګندونی وکړي چې د روسي ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکرين د خوري او برخه له روسي سره الحاق شي د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام روسته نړیوال بانک له روسي سره د لسګونه میلیونو ډالرو مرستو شمنه وکړه جزئیات پر سره په استډیو کې اشی بر صاحب شریک کړي ستړي مشه
مننه کورودان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکرين د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم پرسمیتونه پیښنی ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د وی د پوتین کارونه د دستونزو نقشه ده ل شرمډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پرسمیتونه پیښنی صادقانه وایم نړی به همونه پیشنی د نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتشتي جو بایدن پرون روسه تر دې په واشنگتن کې د خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکرين د زاپاروژیا خرسون لوهانسک او دونیسک سیمو د الحاقیدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي بلورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکرين د بیا رغونې لپاره د 510 میلیون ډالر مرسته تسویب کړه نړیوال بانک د جمعې پر ورځ ویل لدی نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارډ ډالر ته ورسید روسي د فبروري په 14مه پر اوکرين بریټ پایل کړ د نړیوال بانک له 13 میلیارډ ډالر مرستو څخه 11 میلیارډ اوکرين ته رسیدلې دي د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروپا انرژي وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکرين تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارډ ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري د اوکرين جمهور رئیس ولودیمیر زيلنسکي ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونمني چې د اوکرين د خاورې او برخه لخپلې خاورې سره یو ځای کوي زيلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکرين په غیر قانوني ډول له روسي سره د اوکرين د خاورې د یو ځای کېدو او بخشي زيلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناتو سره د اوکرين د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکرين سره مرستندوی شي
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
ګڼو لویدیزو ورسپانو د کابل په لویدیز کې پر پرونی خنړی حمله لیکنه خبري کړې دي نیویارک پوسټ د دې پیښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زادران خبري راخستی چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړونکې مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حمله او د ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان مل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلیک کړي د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی پر رسیدو دی. ګلوب ان مل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپل پښه وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخيله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بیل دي چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړي شي. په مارچ میاشت کې د لاسو مرستندوی مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپل موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولای ځکه چې که دوی پیسې ورولېږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوی دی. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پېښ کړی دی. د تیر کال په اگست کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول په تیر بیا د شزو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمینه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت رغ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنوي قوانینو کې استثناء قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې له 1900 ورځو دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پایته ورسېده. په دغه سیالیو کې د غزنی سرلس د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبان حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په لسګونه نندارچیان ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د ستر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لسلو ډلې هغه د غزنی پیاوړې لسلو ډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې هم د لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالي لوبډل سپانسر حاجی قاسم عباس خیل وایي خوشاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډیر خوشاله وي بيخي به اندازي زیات خوشاله وي ان شاء الله مش غوړ پاینده کې نور لوب دغه سپ مخ یو سپ نور ولایتو کې چې ان شاء الله مش خپل دغه کوم پاینل چې مش ګټلای دا نور ولایتو ته مش سلیکټ شوی او شیلو به پکې وک نور کلاړیان هم ډیر ته سلیکټ کړي ول ډیر وخت پاست کلاس لوب کې ډیر داخله کړي ان شاء الله دا تمسته چې دا ور انډر 19 کې ملار شي
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرین مزکه په ډبرو خاورو او دړو کې لوبېږي چې ډیرای وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکو غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ لوري په غزنی کې د اکیډمۍ ځینې کارونه راته کړی دي خو د کرکټ د میدان لستخ توستون زو سره مخ یو
د میدان نشتون موږ لري غټو ستونزو سره مخ یو میدان نه لري د لوبي د ازمکه نه لري د سیموجلته میدان اور کودلته مشته دی اور کاری اجازه نه رکی تاسو وینئ چې دلته ډیره غټی غټی کند دي او ډیره ډبري پرتی دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمن کار ده موږ د دولت نه غواړو چې مشته ول ازمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله مشته د یو معیاري میدان دلته جوړی
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد سوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سيګر زه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 0
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو د کندهار اوسیدونکو وای په دې رستیو کې د خار په بیلابیل برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د خار خلا بدرنګ کړی دا دوی ل اړوند ادارو غوړي چې پر وخت د کثافاتو او د خار په کوالټه پام ډیر کړی بلخو د کندهار خاروالی وای د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغه خار د پاکوالی او سرسبزی په برخه کې شپږمیاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زورګونه کسان د خار د پاکوالي په برخه کې په کار بوختي نور تفصيل په دې راپور کې واوري
دا د کندهار شهر مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوي رئیس نه دی پاک سوي په دې ورستی کې د دې شهر په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي لامل د شهر ښکلا هم بدرنګ کړي ده د کندهار وسیدونکو د چارې اندیشمن کړي او د شهروالۍ له مسولانو غواړي چې د شهر پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي لامل بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلای شي د کندهار ادب وسیدونکو سردار اغا ورځ محمد
د مریضین د دې څخه پیدا کیږي هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه شاروالی راو باسی پر دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی نو د دې سره تقریبا مریضیم ډیری او زموږ د شار ښکلا هم ډیر خراب وي
دغه وسایل لږ دي چې د ورته ډیر کی او د کچرا د شار ته انتقال کی پر پورته کول کی مشکل نشته چریان ټول پاکسیو دي پتاونه تقریبا ټول پاکسیو دي مشکل دغه دي چې وز د کچرا له ځای پر ځای پاتې چې دغه نور هم کاری د شاروالی سره وسی چې د کچرا انتقال سي
د کندهار شاروالی تازه د شار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د بهرنی موسسه په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل سوي ترڅو په شار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له شاره یو باسي د کندهار شاروالی د تنظیف او سرسبزی امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د شاریانو نه همکاري د یاد ستونزې اصلي اعلانولو بولی
په دې پروګرام کې د سلور میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د دبليو اف د خاصه کارګرو ته چې د بیلچه کار کوي د معاش په توګه د تور کول کیږي د په ساحه کې د هر ناحیه په مربوطات کې کار کوي کچره ټولي یو ځای ساکيږي
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوه ګټې سوې، یو د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کې د لایسي بیلابیل ناروغي هم خپرې کړي.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې در